مستانی کی د سحر لس بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره د چې دوه اونیس پروګرامونه یې هم یوه برخه جوړوي. په راپورونو کې اوري چې پر کندز ښار د سپوک او درنو وسلو ډزې روانې دي. افغان حکومت له پاکستانه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې عملي ګامونه واخلي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیه صافۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له مرکز نه دوی ته د جګړې د کنټرول لپاره تازه ځواکونه استول شوي. په پکتیکا کې د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې شپاړس ملکي کسان وژل شوي او د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویومه عمومي اسمبله کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو له نن سهار وختي راهیسې له څو لورو د کندوز پر ښار وسلواله حمله پیل کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په سیمه کې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله وختي خو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. له بلې خوا د کندوز د امنی قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه استول شوي او ډېر ژر به دا جګړه پای ته ورسیږي. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې په ښار کې څو پوستې نیولې او افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وختي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې شپاړس ملکي کسان وژل شوي دي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنې څخه باندې دېرش نور کسان هم ټپیان کړي دي. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه درنه چاودنه شوې وه چې اووه پنځوس کسان یې وژل. افغان حکومت یو ځلی بیا له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاحکار له دې یوه ورځ مخکې ویلي و پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. سرتاج عزیز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې همداراز هیله څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې به د سولې خبرې ډېر ژر پیل شي. د اجرایه ریاست ویان صف آشنا له نیویارک څخه په ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په نړیوالو غونډو کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر څلور شپېته افغانۍ پنځلس پوله، یوه اروپایي رو ولس افغانۍ څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاونډ شپږ نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ پنځه اتیا پوله او زر پاکستانۍ کلداري شپږ سوه پنځلس افغانۍ. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویومه عمومي اسمبلې کې سره جرګه کیږي. د نړۍ د یو سلو شپېته مشران به په دې غونډه کې برخه لري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا د کړکېچ او هیلې شیبه بللې ده. په دې غونډه کې به د سوریې بحران کلیدي موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشران هڅه کوي دغې شخړې ته چې له کبله یې څه باندې دوه لکه کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي حل لار پیدا کړي. په پام کې ده چې د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین هم د عمومي غونډې په اوله ورځ وینا وکړي. دا په یوه لسیز ځکه لومړی ځل دی چې پوتین د ملګرو ملتونو په یوه عمومي غونډه کې راڅرګندېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په واک کې د بشر الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو نظر پراخ شوی. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلی چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي څو د تروریستانو پر ضد مبارزه وشي. اسد چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي د لویدیځو هیوادونو له دې غوښتنې سره مخامخ دی چې باید له واکه لاس واخلي. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوه کښتۍ کې یونان ته روان و، پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د سوریې وګړي وو. د دې کښتۍ شل نورې سفرلۍ چې د لامبو جامې اغوستې وې ژغورل شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې د پیښې قربانیان د کښتۍ د ډوبېدو پر مهال په کابین کې بند پاتې شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې دا مهال په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای پر ځای کولو پلان نه لري، خو پوتین زیاته کړه چې روسیه به د سوریې د حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي. د روسیې ولسمشر د سوریې له یاغیانو د امریکا پر پوځي ملاتړ انتقاد وکړ او غیر قانوني کار یې وباله. پوتین دا خبرې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر کتنې مخکې په یوه مرکه کې پرون خپره شوه کړې دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو ویلي د هیواد په ختیځ کې د روس پروه بلتون غوښتونکو په وړاندې په روانې جګړې کې د ورځې 15 میلیونه ډالر لګښت راځي. د ده په خبره دا هغه پیسې دي چې اوکراین کولی شي د پرمختیا پر کارونو ولګوي. پیترو پوروشینکو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو په یوه سرمشریزه کې د وینا پر مهال وکړه. د ویل د اوکراین په ختیځ کې د 2016 میلادي کال په لومړیو کې پیل شوې جګړه د اوکراین د اقتصاد 1/5 برخه ضایع کړې ده. پوروشینکو وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ پیل شوی افراطیت د بېوزلۍ یوې نوې بڼې ته لاره هواره کړې ده چې په ناڅاپي ډول یې په زرګونو کسان اغېزمن کړي دي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د سهار 10:00 او 2 دقیقې کېدونکې دي. پوراپورونی کې اوري چې پر کندز ښار د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي. افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې عملي ګامونه واخلي.
ما خواستار اقدامات عملی هستیم تا روند مبارزه با تروریسم را تسریع ببخشیم.
د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت دی د داعش ډلې په وړاندې جدي اقدام وکړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي
د خارجي تروریستانو حضور په داعش کې د لپاره اندېښمن یو کولی شي چې ډېر یو لوی تهدید زموږ لپاره یې منطقې لپاره یې.
د ولسي جرګې اداري هیات وایي د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې دې بیړه نه کېږي.
نو اوس به دا د دوی یوه تېروتنه یي چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا د فیصله ومنې دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
ځینې کارپوهانه وکیلان د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په درشل کې د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې بیا اغېزې بولي.
د پاکستان نظامیانو نه باید شکایت کړی وای او مستقیما په دې اسمبله کې جهانیانو ته ویلي وای چې موږ اصلي مدعیان چې دي د پاکستان نظامیان او د پاکستان استخباراتي شبکې دي.
د نورو مطالبو ترڅنګ 2019 پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واورېدل، لنن سهار وختي یو شمېر وسلوالو پر کندز ښار وسلول بریډ پیل کړی چې له سپوک په درنو وسلو پکې کار اخیستل کېږي. اټکل کېږي چې په دې جګړه کې به ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي وي. اجمل آرین تفصیل لري. آرین صاحب، څه دي وروستي جزئیات؟ جګړه اوس هم روانه ده که درېدلې ده؟ بله آرین صاحب، ستاسو غږ موږ ته صفه نه راځي. بله ستاسو غږ یو څه صفه نه راځي که ځای یو څه بدل کړي کېدای سي آواز مو یو څه سم سي. مهرباني.
بله
اوس مهرباني وکړئ، اوس مو آواز یو څه صفه شو.
د دغه جګړې له کابله د کندز ښار له باز او د لارم سره کومه تړلې ده، د شیخ خان بندر لویه لارم تړلې ده او تازه د افغان او کندز سره او هم هوایي ځواکونه د کندز شمېر چارواکي وسلوال طالبان د تېښتې په حال کې دي. قومندانی ویا سے سرور استادی رڈی کویل چھ پدغه جگڑک کی تو مرجو بلا وخت دا پلان سکول ویل او بل خار سند بیولا زان دی مسلوان طالبان ویان ما هغه هم دا کوي چې دوی کوندس خار ته د نوال کی حاضر کوڅې نه ولې دي همدارنګ دوی هم دا کوي چې کومه ته مرجو بلا ډول ده
اریان سپستا سوژغ مشته سپان رازی لوردون کو څخه یور بیا مزرات غړو دوی ته یادونه کوي چې نن سهار وختي راهیسی پر کندز شهر وسلول بریټ پایل سوي دی چې په دغه بریټ کې لسپک او درنو وسلو څخه کار اخیستل کیږي اټکل کیږي چې په دې جګړه کې به ملکیانو ته هم مرګ ژوبله وشته وي خو تر اوسه پورې دقیق شمیر څرګند نه دی هڅه کوي چې د والي لویان سره په دې اړه خبرې وکړو خو تخنیکی همکاران هڅه کوي خو تر اوسه پورې بریالي سوي نه دي تاسې ازادي راډیو ته غوږ نیسئ خپرونې د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري
افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې هېواد د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دی او د افغانستان سوله د پاکستان د ثبات په ګټه هم ده احمد تکل او نور جزئیات
د ملي وحدت حکومت وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې له پاکستانه د عملی اقداماتو تمه لري د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز مخکې ویلي و چې په افغانستان کې سوله د پاکستان د خپل امنیت لپاره هم خورا مهمه ده سرتاج عزیز د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په یوه غونډه کې وویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي د حکومت د اجرایه ریاست یو ویاند آصف آشنا له نیویارک څخه په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دواړو
د دې راپور پاتې برخه په څو شیبو کې بیا در اورو اوس ورزو کندز ولایت ته مخکې مو د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې وکړې چې په کندز ښار کې لنن سهار وختي رئیس جګړه پیل شوې ده دغه شیبه د ولی ویاند عبدالودود واحدی سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي واحدی صاحب څه دی ورستي جزئیات څه اقدامات سوي دي د دې جنگ د مخنیوي لپاره
ممکن تاسو هم جواب یې چې نن سهار نړۍ په جوړه راځي په مهاله سلاوال مخالفینو د کندز په مرکزي سیمو باندې خپل ځانګړي عملیات دي او د دې په ډیری برخو کې د دې حکومتونو له خوا یې هم دې ته تشات هم باور کوي او په دې سیمو کې لا اوس د سلاوال مخالفینو او د امنیتي حکومتونو ترمنځ
بله واحدی صاحب په دې ولایت کې څو څوارې پوځي عملیات سوي دي وسلول څنګه توانیږي چې یو ور بیا دغه سي پراخې حمله پیل کړي
خو دې د هر حملې په مایس کې کوم توقف یا کوم تمه چې د سلادانه کې دي په دغه موږ کې ثانیرې څه دی د خپل اعتماد وایي چې یو ډول نه یو ډول هم کې یو کونه تاسو تاسو ځان دا وایي او هر کله چې دی د دې څه نه منو هغه چې شنو کې کومه ته اجمي نه پېل کړی دی د ان چې یو کونه له سخت خبرګون او مقاومت سره مخ شوی دی چې څنګه نن جنگ وو نن تقریبا څو نفره د جګړې په سیمه کې په بیلابیلو برخو کې د پاتې د مړي او ډېر چې ډېر تر موږ چې موږ هم په شاو تم بو موږ ستاسو دني
ډېره مننه د کندز د ولی ویان عبدالودود واحدی و چې په دې ولایت کې د روانې جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول د ټلیفون کرښه صفانه و یو ضربیا یو ور بیا زموږ معذرت ومني لنن سهار وختي یو شمیر وسلوالو پر کندز شهر وسلول بریټ پیل کړی چې د سپکو او وسلو درنو څخه په کښې کار اخیستل کیږي اټکل کیږي چې په دې جګړه کې به ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي خو تر اوسه پورې دقیق راپورونه موږ ته نه دي راغلي اوس هم د احمد تکل د راپور پاتې برخه په دې راپور کې اوري چې افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې په افغانستان افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي.
ونډیو هیوادونو کې د سولې د راتلو لپاره له پاکستان څخه د ریښتینو ګامونو تمه لري.
ما خواستار ګام ها و اقدامات عملی هستیم.
موږ د عملی ګامونو او اقداماتو غوښتونکي یو څو وکولای شو په دواړو هیوادونو کې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې بهیر چټک کړو او د پولې په دواړو خواوو کې د دواړو هیوادونو د خلکو د سر او مال د امنیت د ساتنې په برخه کې عملی ګامونه پورته کړو.
ګام های عملی را برداریم.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار دا یادونه هم کړې و چې د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د پاکستان هلو ځلو ته باید د افغانستان د روان تشدد د غیر مستقیم تایید په سترګونه کتل شي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک و د افغانستان سوله، ملي پخلاینه او سیمه ییزه همکاري. د افغانستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیران صلاح الدین ربانی او جان کیری د دې غونډې دوه نور قربانه وو. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اجرایه ریاست ویان اسف آشنا همدارس پر پاکستان غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو او د امریکا په ګډون په درې اړخیزو غونډو کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. خبره روښانه ده. هغه ژمنې چې په دوه اړخیزو او څو اړخیزو غونډو کې کیږي باید د خبرو په پړاو کې پاتې نه شي. پاکستان باید هغه ژمنې چې له نړیوالو او د افغانستان او پاکستان له خلکو سره کړي دي عملي کړي. موږ د پاکستان لخوا د عملي ګامونو اخیستو ته سترګې په لاره یو، که څه هم د دې تر څنګ د دوی د نویو ژمنو او د خوشبینانه زیری هرکلی کوو. سرتاج عزیز په نیویارک کې د شنبې ورځې غونډې ته د څرګندونو په ترڅ کې همداراز هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې خبرې به ډیر ژر پیل شي. د دې غونډې په پای کې په خبر شوي بیان کې په افغانستان کې له سیاسي بهیر، اقتصادي بیارغونې، ثبات او همداراز له سولې او پخلاینې سره د اوږدمهالې همکارۍ ملاتړ څرګند شو.
بل خو د افغانستان د مشرانو جرګې مشر له حکومت غوړي چې ننګرهار ولایت د داعش د ځپلو په هدف حمایوي ځانګړي او کمانډو ځواکونه ولیږي. فضل هادي مسلم یار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې داعش له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار پر خلکو ظلمونه پیل کړي او ګڼ کسان وژلي دي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د مشرانو جرګې مشر وایي چې د داعش د تمویل او فعالیت سیمه د ننګرهار اچین ولسوالۍ ده او ISI د پاکستان استخباراتي کړۍ د فعالیتونو کلک ملاتړ کوي. فضل هادی مسلمی وایي چې حکومت باید په دې سیمه کې د داعش ریښې وچه او اجازه ورنه کړي چې نور ولایتونو ته وغځیږي. ښاغلی مسلمی د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د حکومت د عملیاتو له امله د داعش له حضوره پاکه شوې او په کار ده چې دې ولایت ته حمایوي ځواکونه هم ولیږل شي. دای وایي موږ سل ځله ویلي چې د داعش په نوم یو نوې پدیده د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې پیدا شوې ده. دغه ډله د سیمې د استخباراتو په ځانګړې توګه د پاکستان د ISI په ملاتړ د سیمې له خلکو باج اخلي او د خلکو وژل او زورول پیل کړي دي. اصلي مرکزونه یې په اچین ولسوالۍ او مامندره کې دي. له همدې مرکزونو څخه د دې ډلې تمویل ننګرهار او ټول افغانستان ته کیږي. حکومت ته پکار ده چې مخه یې ونیسي. له دې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم له حکومت غوښتي و چې د داعش د فعالیت مخه ونیسي او کنه له اختر وروسته به د خلکو په ملاتړ خپله د داعش پر ضد جګړه پیل کړي. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې له سوریه او عراق څخه د داعش ډلې یو شمېر جنګیالي افغانستان ته راغلي دي. له ترهګریزو ډلو څخه د ملګرو ملتونو څارونکي ټیم په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش ډله فعاله ده او راس تر بلې پلویان زیاتیږي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د داعش حضور رد کړ، خو زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو په څیر دوی هم د داعش فعالیت ته اندېښنه لري. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شمې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې داعش یوازې په ننګرهار او هلمند کې فعالیت لري او حکومت یې د له منځه وړو هڅې پیل کړي.
سازمان ملل اندېښنه پر ځای دی. موږ هم اندېښمن یو چې د دوی حضور کولی سي په افغانستان کې زموږ لپاره یو تهدید وي. هغه ضربتي قوتونه یا مشخص کاري ګروپونه چې جوړ شوي په امنیتي ځواکونو کې، د دوی اساسي وظیفه همدا ده تر څو ښه معلومات او اطلاعات سره غونډ کړو او وګورو چې داعش کې څوک دي، دوی د کوم ځای راغلي دي، څه فعالیتونه کوي. خو موږ هم د خارجي توریستانو حضور په داعش کې د لپاره اندېښمن یو او وی کولای شي چې ډېر یو لوی تهدید زموږ د پاره منطقې د پاره.
صدیقی ویل چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې پیل شوي عملیات هم ښه پر مخ ځي او زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د داعش 150 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. څېړونکي هم وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتوالی د دې سرګندوی کوي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د دې کسانو کلک ملاتړ کیږي. دوی وایي چې د داعش ډلې اعمال په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د ولسونو په مرسته یې وځپي.
او اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ نننې ورځپاڼو تر ډیره په نیویارک کې د افغانستان، چین او امریکا د پرونی درې اړخیزې غونډې په اړه مطالب خپاره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل مطلب کې په دې اړه لیکلي چې د افغانستان د سوله ییزې بیا رغونې او سیمه ییزو همکاریو په نوم په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سیمې په هیوادونو غږ کړی چې د هغو ستونزو د اواري په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي کوم چې د ده په وینا سیمې او نړۍ ته هم یو ګواښ دی. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په دغه غونډه کې افغانستان سره د هر ډول مرستې په برخه کې ډاډ څرګند کړ او د دغه هیواد له نړیوالو متحدینو څخه یې وغوښتل چې افغانستان د خپلو پروګرامونو او اجنداو په سر کې ونیسي او د مشترکو چیلنجونو په وړاندې مشترکې هڅې وکړي. هیواد لیکلي چې په دغه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د افغانستان په اغیزمن اقتصادي موقعیت او ځانګړنو ټینګار وکړ خو وی ویل چې له شته فرصتونو د استفادې په خاطر په دغه هیواد کې امنیت لومړی شرط دی او د امنیت راوصل د سیمې د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د دې خبرو بل اړخ راخیستی او لیکلي دي چې په دغه غونډه کې چین او امریکا یو ځل بیا له طالبانو او وسلوالو ډلو سره د افغان حکومت د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او وی ویل چې افغانستان باید بیا د ترهګرو پر یوې خوندي ځالې بدل نشي. سرنوشت امریکا د بهرنیو چارو د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د دې غونډې پر مهال چین او امریکا یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغانستان د ملاتړ په موخه به ګډ کار کوي. د سرچینې په حواله دا هم لیکل شوي چې امریکا او چین له څو کلونو راهیسې د افغانستان په اړه ګډ کار کوي څو دغه هیواد د پرمختګ په لور ګام کیږدي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د تیرې ورځې په درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان، چین او امریکا ترمنځ په نیویارک کې جوړه شوې وه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې یو شمیر هیوادونه افغانستان سره د ډېرې همکارۍ وست لري او باید درک کړي چې د افغانستان راتلونکی د هر یو لپاره مهمه ده. دغه شان په مطلب کې راغلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په مرستندویو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان له لومړیتوبونو نه ملاتړ وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیات وایي چې بهرني هیوادونه په ځانګړې توګه متحده ایالات باید له افغانستانه د سرتیرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی پرون ازادي راډیو ته ویل که امریکایي ځواکونه له وخته مخکې له افغانستانه ووځي د هیواد پر امنیتي حالاتو به ناوړه اغیز وکړي. رحمت الله افغان له کابل.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو او د داعش فعال حضور یو شمیر افغانان اندېښمن کړي او له امریکا غواړي چې تر هغې چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی نه وي خپل سرتیري ونه باسي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره په کډیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې سرتیري پرېږدي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو ژر ایستل به په هیواد کې د نویمې لسیزې تجربه تکرار کړي.
د امریکا لپاره به ښه خبره دا وي چې دوی بیا هغه رقم ته تېروتنه ونه کړي لکه څنګه چې جهاد په اوږدو کې کړې وه چې افغانان همدغه رقم ته بې هغه پرېښودل او بالاخره هغه صدمې دوی ته هم ورسېدلې. تر هغو پورې باید دوی موږ سره همکار واوسېږي تر څو چې موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپلو خپو درېږي. نو اوس به دا د دوی یو تېروتنه وي چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا د فیصله ومني دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ویلی په دې غور کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې 1000 او یا سلګونه سرتیري پرېږدي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان وضعیت د باور وړ نه دی. د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې امریکا د امنیتي او دفاعي سند له مخې مکلفه ده چې د افغان سرتیرو د روزنې او تجهیز لپاره د پام وړ سرتیري په افغانستان کې پرېږدي.
زه فکر کوم چې در هغه وخت پورې چې په افغانستان کې تهدیدونه موجود دي مخصوصا تروریستي ګروپونه فعال دي و مخصوصا چې د مداخله را روان دي د پاکستان لخوانه د دې استخباراتي سازمانونو لخوانه په افغانستان کې تروریستي سازمانونو د دوی لخوانه حمایت کیږي تر هغه وخته پورې د امریکې او ناتو مسؤلیتونه داده چې د افغانانو څخه د موږ د امنیتي ارګانونو څخه حمایت وکړي او دوی ته تجهیز وکړي دوی د دوی مکلفیت دی هم د توافقنامې په اساس او امر کومه وادي چې مخکې افغانان سره شوې ده
د پداس حل کې دا چې په تیر مارچ میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر د غوښتنې په جواب کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به 9000 سرتیری پریږدي او د غشمیر به په تدریجي ډول 15000 ته راکټ کړي په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان حکومت له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په اړه خبرې پیل کړې د دې وزارت وایي صدیق صدیقي هیله څرګنده کړه چې متحدین له افغان ځواکونو سره په کډیو ژمنو عمل وکړي
امریکایانو د پوځیانو شتون په افغانستان کې د افغانستان حکومت د خپلو متحدینو سره په بحث کې دی نو په دې کې شک نشته چې موږ همیشه د دوی ملاتړ ته ضرورت لرو موږ تعهدات سره مخامخ یو چې دا تعهدات نه یوازې د افغانستان دپاره تعهد دی بلکې د نړیوال دپاره هم یو تعهد دی د دوی شتون د دوی حضور او د دوی همکاري او ادامه د دوی د ملاتړ او نور امکانات چې موږ دپاره امنیتي ځواکونو دپاره ورکول سي ډېر مهم اساسي مسله ده نو امیدوار یو چې دوی ملاتړ زموږ سره همیشه وي
اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10000 امریکایي او ناټو سرتیري د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي امریکا باید د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل سرتیری د افغانانو سیمې او خپل امنیت د ساتلو لپاره په افغانستان کې پریږدي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون وایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په سلو کې 12 کم سوی دی د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار پرون ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې د دوی سره سبسوي ارقام ښیي چې د تاوتریخوالی کچه کمه سوي خو اوس هم ناموسي وژنې او ځورونې د ښځو عمده ستونزې بلل کیږي بلې خوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه کم سوی بلکې د ناامنیو او د ناوړه عنعناتو له امله یو شمېر ښځې او نجونې نسي کولی خپلې د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون سره شریک کړي نور حال د ابراهيم صفي په راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون وایي د روان کال په لومړۍ سلور میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1520 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال په پرتله سلو کې 12% کموالی ښیي د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د یک شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې د دوی سره ثبت شوي ارقام ښیي چې د تاوتریخوالي میزان کم شوی خو تر اوسه پورې ښځې له فزیکي تاوتریخوالي رنځوري
په مجموعي ډول د څلور میاشتو د تاوتریخوالي د قضیو هغه ارقام چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلوا کمیسیون سره ثبت شوي ښیي چې شاوخوا په سلو کې 12% کموالی پکې راغلی خو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په تېره بیا د ناموسي قتلونو او فزیکي تاوتریخوالي ارقام اوس هم لوړ دي
ښاغلی بیدار ویل له دوی سره د ثبت شویو ارقامو کمښت په دې معنی نه دی چې د ښځو پر وړاندې دي په تاوتریخوالي کې واقعا کموالی راغلی وي د بیدار په خبره واقعي تاوتریخوالی اوس هم شته د دې لپاره چې د روسیو ناامنیو له امله کیدای شي په یو شمېر ولایتونو کې متضرر ښځې ونه کولی شي د دې کمیسیون ساحوي دفتر ته ولاړې شي او خپله قضیه ثبت کړي د بشري حقونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې 15 ناموسي وژنې 153 فزیکي تاوتریخوالی او 14 جنسي تیری هم په دغه 1520 قضیو کې دي چې د روان کال په لومړۍ سلورو میاشتو کې د دې کمیسیون سره ثبت شوي دي د بشر د حقونو خپلوا کمیسیون په داسې حال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د کمیدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې په سمنګان ولایت کې یو 13 کلنه انجلۍ د خپل پلار د جنسي تیری ښکار وه دغه انجلۍ حادثه نومیږي وایي کلونه د خپل ناسکه پلار لخوا پرې جنسي تیری شوی او له هغې نه یو 3 کلن هلک او یو ماشوم په نس لري په همدې حال کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه دی کم شوی بلکې د ښځو لاسرسی هغو ادارو ته کم شوی چې د دوی شکایتونه ثبتوي د ښځو یوې فعالې محبوبې سراج ازادۍ رادیو ته وویل په یو شمېر ولایتونو کې ناامني او ناوړه رواجونه د دې لامل ګرځېدلی چې خزی نشی کولای خپل ستونزې د بشر د حقوقو ساحوي دفتر سره شریکی کړي
موضوعات اس کې
دا سمسل شته چې د حقوق غوګونو ته رسیدي په هغه سیمو کې چې حالت ټوله د پیښې کیږي ل امنیتی اړخ دومره خراب شوی چې
خای هیڅوک آن د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون غړي نشي کولای هلته ولاړ شي او په کلیو کې له ښځو سره خبرې وکړي یا هغه میرمنې چې هلته اوسیږي کولای شي چې ورشي او خبر ورکړي او کنه. د بدن د غړو پرې کول، وهل، ټکول، وژل، جنسي تیری، په زور ودونه کول، په بدو کې ورکول او یو شمیر نور هغه تاوتریخوالی دی چې یو شمیر افغان ښځې او انجونې ورسره مخ دي. د ښځو مدافعین وایي د ښځو او انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو نیول او هغوی ته سزا ورکول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته کوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
له دې سره لس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافی نه اوري.
د کندز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو له نن سهار وختي راهیسې له څو لورو د کندز پر ښار وسلواله حمله پیل کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. امنیتي چارواکي وایي چې تازه دمه ځواکونه له مرکز څخه سول شوي او ډېر ژر به دا جګړه پای ته ورسیږي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې شپاړس ملکي کسان وژل شوي او څه باندې دېرش نور ټپیان دي. افغان حکومت یو ځلی بیا له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملي ګامونه پورته کړي. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویومه عمومي اسمبلې کې جرګه کیږي. د نړۍ یو سل شپېته مشران به په دې غونډه کې برخه ولري. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوه کښتۍ کې یونان ته روان و پرون ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې پنځه ښځې او پنځه ماشومان پکې دي د سوریې وګړي و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې دا مهال په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای پر ځای کولو پلان نه لري. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي د هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې پر رواني جګړې د ورځې پنځه میلیونه ډالر لګښت راځي.
او سم نوریاس نوری نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د ولسمشر په توګه د اشرف غنی د یو کال په پوره کېدو سره ډیر افغانان له هیواده وتلو ته تیاری نیسي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. ورستای ځل چې نولس کلن فیصل د کابل په لویدیس کې د په سلګونو کسانو په یوه لیکه کې ولاړو د تیر 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات ول. فیصل چې د خیاطۍ په یوه دکان کې کار کوي وایي د خپله رایه ولسمشر اشرف غنی ته واچوله، که څه هم دی د هغه د سیال عبدالله عبدالله د ټیم څارونکی و چې د رایه ورکولو بهیر یې څاره. فیصل وایي هغه وخت دی ډاډه و چې غنی درست انتخاب دی، هغه د هر څه لپاره پلان درلود. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه یو کال وروسته فیصل پښیمانه دی او بیا په یوه اوږده لیکه کې درېدلی. دا ځل د پاسپورټ د اخیستو په نیت د پاسپورټ د ریاست په مخ کې چیرې چې په سلګونو کسان هره ورځ له سهاره تر بېګاه درېږي چې له هېواده د وتلو لپاره اسناد ترلاسه کړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي په وروستیو ورځو کې د پاسپورټ د ریاست په مخ کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. ځینې ورځې شمیر زرګونو ته رسېدلی چې هغه د دې نښه ده چې د غنی په مشرۍ د ملي یووالي پر حکومت خلک ورځ تر بلې بې باوره کېږي. فیصل وایي د دغه حکومت مشرانو وښوده چې دوی په خپلو خبرو ولاړ نه دي. د ورځپاڼې په وینا یو شمیر نور بیا وایي چې د پاسپورټ د دفتر په مخ کې صحنه د دې ښکارندوی ده چې د اداري فساد په وړاندې چې د غنی او عبدالله د انتخاباتي کمپاین یوه اساسي موضوع وه مبارزه کې پرمختګ نه دی شوی. عبدالبصیر چې د هرات اوسیدونکی دی او پولیسو د پاسپورټ د دفتر په مخ کې له لیکې ویست وایي یو شمیر کسان دلالانو او پولیسو ته زر ډالر رشوت ورکوي او پاسپورټ اخلي، خو ډېر خلک په اونیو د یوه عادي سند د اخیستو لپاره انتظار باسي. لاس انجلس ټایمز لیکي ملګرو ملتونو په څو وروستیو کلونو کې د اګست میاشتې پلازمېنې کابل لپاره د ملکي وګړو د تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ میاشت بللې چې په حملو کې له 300 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. فیصل وایي که کابل امن هم وي اقتصاد خراب دی، موږ هر یو څنګه د دې تمه ولرو چې خپله راتلونکې دلته جوړه کړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان هوایي ځواکونو د جوړولو لپاره د امریکا پر ټکنیو هڅو یوه لیکنه خپره کړې او لیکي ډګروال قلندر شاه قلندری چې د افغانستان یو نامتو پیلوټ دی په دې وروستیو کې د امریکایي جنګي هلیکپټرو د هغه جزو تام قمانداني په غاړه اخیستې چې له جوړېدو یې هدف د افغان امنیتي ځواکونو د هغې ستونزې هوارول دي چې دغه ځواکونه یې له اوږدې مودې راهیسې د هوایي ملاتړ په برخه کې لري. د ورځپاڼې په وینا د امریکایي ایم ډي 530 ډوله جنگي الوتکو شپاړس روان کال افغانستان ته رسیدلي او شاوخوا لس نورې به هم وروسته د هیواد ته ورکړل شي، خو ډګروال قلندري له دغو هلیکپټرو راضي نه دی. هغه وایي دغه هلیکپټر بیخي هیڅ مؤثریت نه لري. صادقانه خبره وکړي، اصلا نه پوهیږي چې ولې دوی ته دغه هلیکپټر ورکړل شوی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه قلندری چې کله دا څرګندونې د کابل په هوایي ډګر کې د افغان هوایي ځواکونو په اډه کې یو خبریال ته کولې، د عامه اړیکو یو افغان چارواکي هڅه کوله چې هغه چپ کړي، او د امریکا د هوایي ځواکونو د عامه اړیکو یو افسر هم حق حیرانو. خو ډګروال قلندری خپلو خبرو ته ادامه ورکړه او زیاته کړه چې باید حقیقت وایو، دا زما هیواد دی او دوی هم زما سړیان دي او باید په حقیقت پوه شي. نیویارک ټایمز په دوام لیکي قلندری د میز پر سر یوه نقشه وغوړوله او وښوده چې د کابل هوایي ډګره دغه هلیکپټر په اغیزمن ډول په څومره ارتفاع کې الوتنې کولی شي. هغه وویل دغه هلیکپټر حتی تر هغو سیمو پورې هم نشي الوتلی چې معمولا طالبان پکې فعال دي، او که دوی غواړي په کم ارتفاع کې د هغوی اهداف په نښه کړي، د دې خطر زیات دی چې طالبان یې په ډزو ولي. د نیویارک ټایمز په لیکنه ډګروال قلندری لومړنی افغان چارواکی نه دی چې د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو پر روانو هڅو انتقاد کوي، بلکې په روغتیایي برخه کې د ټپیانو د لیږدولو او د ترانسپورټ په برخه کې هم ډیر انتقادونه موجود دي.
د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې اوریدلای سي سپورټي پروګرام، د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام، د ګډې اچر خو ترغه مخ کې رپورت لرو. د ولسي جرګې ځینې غړو او سیاسي کارپوهانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې بیا اغېزې وبللې. د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان، چین او امریکا په درې اړخیزه ناسته کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې افغان حکومت د پاکستان ضد وسلوالو پر ضد چې د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ ګڼل کېږي لازم اقدامات کړي، خو نوموړي له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ خبره نه ده کړې. بلخوا سیاسي کارپوهان وایي چې حکومت باید له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه ملګرو ملتونو غونډې ته کره شواهد وړاندې کړي. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
په داسې حال کې چې تمه کېږي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان پر ضد جدي اعتراض وکړي، خو د ولسي جرګې شمېر غړي وایي افغان حکومت د دغه غونډې په څنډو کې ډېر نرم دریز د پاکستان په وړاندې غوره کړی دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی قادر زازی د دغه غونډې په څنډو کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان دریز تکراري او کمزوری ګڼي،
او د موږ توقع دی د حکومت نه داوه چې دوی باید مستقیما په دې اسمبله کې د پاکستان نظامیانو نه باید شکایت کړی وای، او مستقیما په دې اسمبله کې جهانیانو ته ویلي وای چې د موږ اصلي مدعیان چې دي د پاکستان نظامیان او د پاکستان استخباراتي شبکې دي چې دغه تروریزم تمویلوي، تولیدوي او تجهیزوي، او د پول نه غړی جوړوي. بیا رالیږي موږ ته
د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د اویایم اسامبلې په څنډو کې د افغانستان، امریکا او چین د درې اړخیز غونډې په ترڅ کې په خپل وینا کې له تروریزم سره په مبارزه کې د حکومت ستراتیژي واضح کړه. نوموړي وویل چې وسلوال یاغیان د افغانستان پاکستان لپاره ګډ ګواښ ګڼل کېږي او پر ضد لازم اقدامات کړي دي. عبدالله پر پاکستان له کوم غوڅ انتقاد پرته ویلي چې داسې روښانه شواهد نشته چې په سرحدي سیمو کې د مخالفینو د پټنځایونو د له منځه وړلو او د حضور د کمېدو ښکارندوی وي. نوموړي له څرګنده کړې چې د آسیا د زړه هیوادونو د وزیرانو په کانفرانس کې به چې د روان کال په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي له تروریزم او بنسټپالۍ په اړه له ټاکلو معیارونو سره سم یوه لازمه کړنلاره جوړه شي، خو د سیاسي چارو کارپوهان له تروریزم سره په مبارزه کې د آسیایي هیوادونو پرېکړې د پام وړ نه ګڼي. د چارو کارپوه احمد سعیدي وایي چې اوسمهال باید د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس د پاکستان پر ضد له کره اسنادو او شواهدو سره د ملګرو ملتونو اسامبلې په وړاندې غبرګون وښيي، ځکه چې د پاکستان صدراعظم دغه غونډې ته له ځانه سره د افغانستان پر ضد شواهد وړي دي.
یوازې د ډاکټر عبدالله بیانی و، ما هغه اطلاعات له ماشته نواز شریف غواړي چې په خپل بیان کې هغه حادثه چې څو ورځې مخکې په پېښور کې رامخته شو په هغه مبارک کې اسناد شواهد چې تروریستان د افغانستان په بینینې کې دي د هغه ځای نه قومانده ورکړی، دی غواړي په شورا امنیت کې مطرح کړي. نواز شریف یعنې افغانستان به ملامت کړي.
حکومت په وار وار سره له تروریستي حملو وروسته پر پاکستان د دغو حملو د ښکېلتیا تورونه لګولي دي، او رسنیو ته یې داسې اسناد وړاندې کړي چې د پاکستان لاسوهنه په ډاګه کوي. خو څېړونکي وایي د اندېښنې وړ خبره دا ده چې حکومت د ملګرو ملتونو په څېر مهم غونډه کې د پاکستان د لاسوهنې شواهد نړۍ ته نه وړاندې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نادیه میوان لزابله په خپل پیغام کې لیکلي د افغان حکومت خال پوره شو خو لا هم د دفاع وزیر نه لري. هیله ده د دفاع وزارت لپاره یو وړ شخص معرفي شي. عصمت الله فراهی لیکي افغان دولت باید اول خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، بیا دې د موبایلونو پر مصرفي کارتونو 10% مالیه وضع کړي. افغانان د ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي، دولت ورباندې اضافي مالیه لګوي. فضل محمد له کندهار لیکي لا افغان دولت نه هیله کوي چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه ولیږي چې هلته د ناامنیو مخه ونیسي. رحیمي د کابل له سربي ولسوالۍ دي چې په ننګرهار کې د داعش په نامه وسله واله ډله د داعش ډله نه بلکې ټول پاکستانی پوځیان دي باید مخه ونیول شي. الف خان له خوست نه لیکي دا دوی میاشتې کېږي چې په خوست کې د ایم ټي این مخابراتي شبکه سم فعالیت نه کوي. د دې شبکې له مسؤلانو هیله کوو چې دا ستونزه حل کړي. مرتضی خان قلمزی له کندهار لیکي که د ملي یووالي حکومت سیاستوال کار او فعالیت ته پرېږدي افغانستان به ګل ګلزار شي. یوه اورېدونکي چې خپل نوم یې هېر کړی لیکي لس ورځې کېږي د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې تلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري. افغان دولت باید د دې ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي. غیرت بیا لیکي چې د هلمند په مسخره ولسوالۍ کې هم خلک ورته ستونزې لري چې تلیفوني شبکې فعالیت نه لري. ګل محمد زاهد له هراته له افغان دولت نه غواړو چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، دوی ته حرفوي کورسونه جوړ کړي چې ځوانان پکې مسلکي زده کړي او نورو هیوادونو ته په تګ مجبور نشي. یو اورېدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي د افغانستان امنیت د تېر کال په نسبت خراب شوی دی. هیله ده چې په دې اړه افغان حکومت اقدام وکړي.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هلاله جوړ روغ او خوشاله اوسه قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د جنو د فوتبال غوړه لیگ پیل شوې ده. د هماره چې د کرکټ بورډ چارواکي وایي د دوی اوایت زیات شوې دي او تمه دغه اوایت په زینو رغنیزو چارو خپلو لګښتونو کې ولګوي. لومړی راپور تر ازو د فوتبال فدراسیون وایي هڅه کوي د نارینه او د ټیم ترڅنګ د نجونو فوتبال هم پرمختګ وکړي. دغه فدراسیون د ښځو کمیټه وایي په کابل کې د نجونو ترمنځ د فوتبال لیگ پیل کړي چې د سلور ولایتونو نجونې ورسره بلل شوي او هدف یې د غوره ټیم انتخاب دی. په دې اړه هم وکړي یو راپور ته که څه هم په بهرنیو په تیرو اروپایي هیوادونو کې د نادیا ندیم په څیر ډېرې افغان نجونې په لوړه کچه د فوټبال لوبې کوي، په افغانستان کې هم د نجونو ترمنځ د دې لوبې د پراختیا لپاره ځینې هڅې پیل شوې دي. د فوټبال فدراسیون وایي د نجونو ترمنځ د فوټبال د غوره ټیم د انتخاب لپاره په کابل کې یو لړ سیالۍ پیل کړي دي. دغه فدراسیون د نجونو د کمیټې مسؤلې زهره مهري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غوره لیګ کې څلور ټیمونو برخه اخیستې او شاوخوا یوه اونۍ له یو بل سره لوبې کوي. خزو د فوټبال غوړ لیگ پیل شوې ده چې یو نه به دوام وکړي. په دې لوبو کې څلور ټیمونو له کابل، هرات، مزار شریف او بامیان څخه ګډون کړی ده.
مزار او بامیان هستند.
هغه لی مهری ویل هڅه کوي په هیواد کې دننه د لوبو په ترسره کولو سره یو غوړ لوبډله انتخاب کړي او د بهرنیو لوبو په اساس وکولای شي د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې ښه ځای ترلاسه کړي. افغانستان څخه کال د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې 133 مقام ګټلی، خو دا ځای 2 کال وړاندې 103 و. د فوټبال فدراسیون د نجونو مسؤل همدار از هیله خي چې وبکول شي د فوټبال فدراسیون په ملاتړ د بهرنیو لوبو لپاره تکړه نجونې انتخاب کړي. زهره مهری وایي د بهرنیو سیالیو لپاره مخکې ډیر چمتووالی ونیسي.
در عموم نسبت مقایسه کنیم، اگر ما نسبت به سالهای گذشته فوتبال بانوان رشد کردن
مجموعی توګه د تیرو کلونو په نسبت د افغان نجونو د فوټبال سطح لوړه شوې. د نجونو تمرینونه دوام لري، دا چې له بهرنیو ټیمونو سره په بهر کې لوبي وکړو دا به ښه وي چې موږ مخکې خپل ټیم تنظیم کړو د سفرونو لپاره چمتو کړو هغه له مهري په داسې حال کې د نجونو د فوټبال پرمختګ یادونه کوي چې په افغانستان کې د یو شمېر بې ځایه دودونو او ستونزو له امله ډېر نجونې ورزش ته زړه نه ښه کوي ده ویل ده چې نړیوال ټولنې هم په افغانستان کې د نجونو په ورزشي چارو ټینګار کړی او ویلي دي چې که د ورزش لپاره نجونې زړه ښه کړي نو نړیواله ټولنه به یې مالي ملاتړ هم کوي اوس به هم راشو مرکې ته د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزي سره مو مرکه کړې د کرکټ بورډ چارواکو څه وخت مخکې ویلي وو چې د دوی عواید زیات شوي دي دا چې دغه عواید له کوم درکه زیات شوي دي او په کومو چارو به مصرفیږي له ښاغلي ستانگزي سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې ده
کله د افغانستان کرکټ بورډ د 2015 کال کار پایل کړ موږ په دې وخت کې 1.3 میلیون ډالر په خساره کې وو بودیجوي خساره کې وو او تر دا دمه پورې الحمدلله موږ په دې توانېدلی یاستو چې دا خساره هم نه یوازې پوره کړو بلکې موږ څه د خپل بودیجه نور هم لوړه کړو هغه په دې معنی چې یو سلسله ډېر غیر ضروري مصارفات ول چې کرکټ بورډ کې ترسره کېدل هغه مخنیوي موږ وکړ او همدارنګه 1.3 میلیون ډالره موږ د الکوزي نړیوال شرکت څخه د سپانسر په نوم د 10 کلن تړون له مخې نه ترلاسه کړي دي چې هر کال موږ 1.3 میلیون ډالر راکوي همدارنګه د یونیسف سره د موږ یو تړون لاسلیک ته ورسېد $1,000 به هغوی راکوي همدارنګه په لومړي ځل د افغانستان کرکټ بورډ په دې وتوانېد چې خپل د داخلي ټورنامنټ حق دی خرڅلاو یا د ټي وی رائټس موږ سره د یو خپل افغاني چینل ته ورکړ چې هغه نم ته یو مقدار پیسې راځي په حدود د 15,000 ډالر دی یو کال راځي چې هغه یو تلویزیون ده همدارنګ د کلس نړیوال جام 2015 نړیوال جام 500 لوبو ته کله لوبړل اتلله هلته موږ یو داخلي کمپنۍ نېشنل پټرولیم څخه 15,000 ډالر سپانسر واخیسته همدارنګه دی آی سی سی څخه موږ دی بازو پروپوزلونو همدارنګه دی بازو پروګرامونو په وړاندې کولو سره دی افغانستان کرکټ بورډ اداره آی سی سی دی ته کنوینس کړ چې موږ بودیجه به زیاتوي خپل معین مقدار نه ده معلوم دی آی سی سی له طرف نه هم هغه به په 2018 کې د موږ ډېر یو غټ مالی ستونزه به حل کوي نو تر دا دمه پورې زه وایم او نور داسې واړه واړه ډېر زیات ډونرشپ او سپانسر یې موږ ترلاسه کړي دي په ټولو کې تقریبا 50% بودیجه د موږ لوړه شوې ده او تقریبا 9% له درې څخه تر 9% پورې غیر ضروري کوم مصارف دي هغه من کم کړي
سنګزای صاحب دا بودیجه په کوم کارونو باندې مصرفيږي
ساينس صاحب د موږ هر یو ډپارټمنټ ځان ته اکشن پلان لري په هغه باندې به موږ مصارفات کو د خپل پلان لمخې نه د خپل بودیجې لمخې نه موږ پلان جوړو او هغه عملي کوو خو تمره باید زه وایم چې کال 2014 کې به د افغانستان داخلي کرکټ په ډیر زیات پیوړی کیږي ټورنامنټونه به ډیر زیات کې زیاتیږي او لکه رسلو ورځنی سیالي به کې زیاتیږي او نارنګ یو ټورنامنټ په ورځنی ټورنامنټ هغه به هم موږ اوس په خبر روان دي له پروفیسر ونی دي د حیات رهبریت څخه موږ په پیشنهادات ته دی او ان شاء الله رحمان د آینده کال کې به د موږ انکشافي کارونه همدارنګه داخلي کرکټ او همدارنګه ملي لوبډله نو لسکلن او د الف لوبډله لپاره به د کرکټ زمينه ډیره زیات په مساعده کوو
سنګزې شبل زیمبابوي سره له د لوب له ورستي معلومات
مله څنګه سیمه لري له سرارونو څخه د موږ د سر له سرارونو څخه د موږ د ادارې ته د موږ په لومړي ځل باندې توانېدل یو بشپړ غړي توبلرون کې هوا منګ دې تقایل کو چې غل مون سره یو بایلیټرل سیریز یا دوه طرفه سیریز زمون سره او کې نو د افغانستان ملي لوبډله په 15 د اکتوبر باندې زیمبابوي ته ځیل ته بدرید چې ورځنی تمریناتي سیالي لري مخکې له دې څخه سیریز اصلي سیالي شروع شي نو درې تمریناتي سیالي او بیا به لغنه وروسته موږ 15 ورځنی بین المللي سیالي به د زیمبابوي سره او لغه څخه وروسته به 2 شلوریزي سیالي وي او همدارنګه د کال په اخر کې به موږ سره د امتیاز لرو چې زیمبابوي کوربتوب په امارات متحده عربي کې وکړو
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي تر بل یو مزه صفی الله ستانگزای په پاکو بخون کې خدای سپارم
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا قدرمن اوریدونکو سلام عجیب حکمت دی نه وعده کوي نه کار لکوي چې له ټول ژوند ځینی بیزار بس یوازې پیښې غندي او افسوس ورباندې وکه نور نو ګرځي لکوي چې دا وطن ګل ګلزار دا خبرې د شاعر وې موږ به یو دوه خبرونه در واورو
اوس پام وکړئ هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل در په دره آژانس خبر راکوي چې که چیرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کېږي نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې درجې ولایتونو بودیجې او امکانات هم دریمه درجه یعنی لږ دي او دوی نشي کولای تل همداسې دریمه درجه پاتې شي نو ځکه ترجیح لومړۍ درجه رشوتونو اخیستلو ته ورکوي د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې له لوی دولتي روغتون څخه یو ناروغ د تیښتې په حال کې ونیول شو خبر زیاتوي چې ناروغ یوه ډله نرسانو په داسې حال کې ونیو چې سرتور سر او پښې بلېتلې یې د روغتون له لوړ دیواله څخه د ټوپ وهلو هڅه کوله دا چې ولې ناروغ تښتېده بېلابېل علتونه یې ښودل شوي دي مثلا پایوازې وایي چې ناروغ په روغتون کې د زیاتو مړو د لیدلو له امله وېرېدلی و او تښتېده خو د ناروغ د څنګ ناروغ بیا وایي چې د لوږې او نابلده نرسانو د پیچکاریو له امله تیښتې ته مجبور شو ځکه نرسانو به د پیچکارۍ په وخت د ډرامو کیسې کولې او پام به یې نه و چې د پیچکارۍ ستن چېرته لاړه خو پخپله ناروغ چې ډېر زیات وېرېدلی څه نه وایي د خبرونو جزئیات به په بل سرویس کې درته وړاندې شي که څه مو ترلاسه کړل خبرونه پای ته ورسېدل
اوس به هغه مرکه در واورو چې له یوې لیوني سره مو کړې ده دا چې ولې لیونی شوی دی په خپله یې له لیوني څخه واورئ
ښه وروره ته څنګه لیونی شوې
زه دا څه وایې ولې داسې نه وایې چې څنګه یې لیونی کړې
سمه ده همدا کیسه راته وکړه
سمه ده درته یې وبه یې کوم خو پام کوه چې راډیو کې وانه چوې
ولې
خو که نور خلک یې واوري هغوی به هم لیونیان شي
ښه ته د کیسه وکړه
مپسې ګرځه
ما دې نور هم ورته سودا کړه ته د کیسه وکړه بیا به پاپړ درته واخلم
رښتیا خبره داسې وه چې د انتخاباتو په وخت کې ما یو کاندي ته کمپاین کړی و هو کاندید به ویل چې که کامیاب شو نو دلته به نه بیکاري ووینې او نه به هم غریب دومره جم و جوش به وي چې خلک به له بهره دلته راشي او ژوند به کوي ما ته به یې ویل چې څنګه کامیاب شوم په سبا به یا والی وي او یا سفیر سفیر خو د ما یو تربور له بل کاندید سره ولاړ و او هر وخت به یې ما ته همدغه ویل چې له هغه کاندیده لرې شه هسې دروغ وایي والله که هېڅ کار هم وشي کړی په همدې خبره مې له تربور سره جنګ وکړ او ښه مې ورسره ودرباول
بیا څه شول؟
او دا چې خو په کلی کې مل څو نور سره هم د کاندید په سر وهل دوه درې ځله مې سر مات شو.
څنګه غلی شوې؟
خبره مې له یاده وته. ما څه وویل؟
تا وویل چې له نور کلیوال سره مې ووهل.
ډېر خلک مې خپل کاندید ته راوستل چې رای ورته واچوي. ډېر کارتونه مې په غلا ورته واچول، خو هغه تربور مې راپسې ګرځېده چې مړ مې کړي، ځکه چې د هغه کاندید ته ډېرو کمو خلکو رایه واچوله.
بیا څه وشول؟
آخر د موږ کاندید کامیاب شو. کامیاب؟ کامیاب شو.
خانو بیا څه وشول؟
بیا هیچ هم د ما پوښتنه ونه کړه. بیا هیچ هم کاندید ته ور پرې نه ښودم. څو وخته وروسته هغه تربور مې چې له ما سره وهلی و او هغه بل ناکام کاندید ته یې کمپاین کوه.
هغه بیا څنګه شو؟
هغه د ما کاندید مقرر کړ، او چې څنګه مقرر شو په سبا یې زه راونیولم او په څو کسانو یې په دا سر دومره ووهلم لکه ډم چې ډول وهي، او بیا له هماغه ورځې راهیسې لیونی سوم. لیونی کاندید کامیاب.
اوس شکر دی هم پانتونونه ډیر دي او هم د تحصیل کولو شوقیان، آن چې خلک ماستری هم کوي، او دا چې له ماستری نه وروسته بیا څه کوي دغه دی وایورئ.
زه شکر دی زویه چې په خیر سره را خلاص وې، ډېر عمر دې تیر که پکې.
او شکر دی لالا چې له زده کړې نه بېغمه سوې.
خورایه څه دې وویل؟ کوم پانځای دې خلاص کړ؟
ماما ناوې د انګلیسي ادبیاتو پانځای مې خلاص کړ.
زه ډېر شکر دی.
او شکر دی
اوس به له خیره کوژده ورته کوو.
هو نو ته څه وایې چې نه به یې ورته کوو؟
خیر مورې، د کوژدې مې لا وخت شته، و به یې کې راته.
نور دنو نه پرېږدو لالا، په همدې ورځو کې دې په غم اړوو.
غم دې خدای لرې لري، غم به ولي.
ټوکې کوم.
په کور یې؟
او راځه وروره.
هغه دې کاکا مې هم راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشې؟ په خیر راغلې.
خیر وسې ترورې، ته هم ستړی مشې.
وروره ستړی مشې.
خیر وسې لورې، څنګه یې؟
خیم کاکا، وړی څنګه و؟
ښه و، سلام یې درته کاوه.
خو در سره راوستې به دې وه؟
را به شي، ویلې چې ورځو. رښتیا مبارک دی وي، وای میرداد له خیره سره خلاص شو.
خیر یوسې وروره.
میرداد مبارک دی وي زویه.
خیر یوسې کاکا.
زه شکر دی، ډیر وخت دې پکې تیر که.
او زړه یې ورته وخو.
څه شی دې وویل؟ دما خو ولاکه په دې خبرو سر خلاصېږي.
کاکا، د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، بیا مې چې هغه خلاص کړ بیا مې په انګلیسي ادبیاتو کې ماستري واخیسته.
زه شکر دی، اوس به نو له خیره ښه کارونه درته پیدا شوي وي. چېرته دې کار نیولی
دی؟ بیا سمدلاسه د کار په غم کې څه نیت بدی
کار یې له کومه که خوار همداسې بېکاره ګرځي.
ځه له خیره سره اخر به ورته پیدا شي، مقصد چې تحصیل یې خلاص کړ. دا ډېر غټ کار وسو.
نو اوس څه کار کوې میرداده بچو؟
کاکا، ځان د انګلیسي په کورس کې اچوم.
تا خو وایې چې د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، نو بیا یې کورس د څه لپاره وایې؟
کاکا، چې په انګلیسي خبرې کول مې زده شي.
چې داسې وه نو بیا به دې له اوله کورس ویلی وای.
دغه خپرونه ننګر ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، حسی حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14 کندهار 22 کندز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.
کل افغانستان در هر روز ل آزادی رادیو نه 10.15 اف ام او منځنی صفه 2.89
تخری را واخله غمون پر کفر کر مزدور خړل یا ما زفدل
زمان پوستی پتا ده آزادی راژیو پوست ورکش میره سور لسیه آویه ده سندر و ملمانه خبرانه کابل افغانستان. ده خبرانه تاسی هر ورز ده غرمیل دولس بجوند ده ماسپشون تریوی بجی هر ورز ده آزادی راژیو لیت سپو نواره
چه خبر نه بکا من بدها